یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي. یک شنبه د دوري حمل میاشتې 10 د مارچ میاشتې 28 خبرونه په خبرونو پیلو. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی وای لښ پژم ټولګي پورته د افغان جنود نه پریښودو په اړه د طالبانو پریکړه بوجنون کې و او له طالبانو غوړي چې پر خپل پریکړه بیا کتنه وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له سی ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې له طالبانو وغوښتل چې انجونو ته د زده کړو د حق ورکولو او پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره له نړیوالې ټولنې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کابل ټولو پارکونو ته د نارینهوو او ښځو د ورتګ لپاره ورځې مشخصې کړې. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي، یکشنبه، دوشنبه او سیشن بابا میرمنی کولی سی پارکونو ته ولاړې سي په دې شرط چې شرعي ایجابي رعایت کړي وي. اعلامیه زیاتوي، نارینه به کولی سي د چهارشنبه، پنجشنبه، جمعې او شنبه په ورځو پارکونو ته د تګ اجازه ولري. خو د طالبانو پر دغه پریکړې ځینو سازمانونو انتقاد کړی. له دې جملې د بشري حقوقو د څار سازمان کې د ښځو د حقوقو مرستیال مشر هیدربار پر دغه اعلان انتقاد کړی. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو موټر کې د چاودنی له کبله یو تن ټپي شوی. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال حافظ رشید وایي دغه پیښه نن سهار هغه وخت وسوه چې یو دوکاندار په خپل موټر کې چاودونکي توکي انتقالول. د ده په خبره په پیښه کې دغه کس ټپي شوی. دا چې چاودیدونکي توکي چیرې او د کوم هدف لپاره انتقالېدل په دې اړه طالبانو څه نه دي ویلي. د اوکراین لوی ترانواله وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې 12 خبریالان وژل سوي. ایرینا ویندکتوا تیره شپه پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې د جګړې په تیرو یو دېرشو ورځو کې 10 نور خبریالان ژوبل سوي دي. له بلې خوا د جرمني خبري اجانس ویلي څېړنې ښیي چې تر اوسه پورې د اوکراین په جګړه کې د رسنیو پر 15 استازو حملې سوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د روسیې پر شتمنو کسانو او کاروبارونو لګول سوي بندیزونه به هغه وخت لرې کړی سي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې خپله حمله او نور تهاجم پای ته ورسوي. لسترس سنډي ټلګراف رسپانې ته په هغه مرکه کې چې نن خپره سوه ویلي، د بهرنیو چارو وزارت د مذاکرو یوه ډله تشکیل کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي مذاکرو په مسله کې همکاري وکړي. او د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره له یو تړون سره سره به د ایران پر سپای پاسداران انقلاب بندیزونه دوام مومي. رابرت مالی د خبره د یک شنبه په ورځ په قطر کې یو کانفرنس ته وکړه. ایران ټینګار کړی چې د اټومي تړون د بیا احیا لپاره په مذاکرو کې د تروریستي سازمانونو لیست څخه د سپای پاسداران انقلاب د نوم لري کېدل هم شامل دي. خو د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي، د ایران دغه ځواک به د امریکا د قوانینو له مخې د بندیزونو په فهرست کې شامل وي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د نړۍ د غنو هیوادونو چارواکو یو ور بیا په افغانستان کې د ټولو جنو پر مخ د شوونځیو د پرانستل کې د غوښتنه وکړه.
هغه څه چې دوه ورځې مخکې وشول موږ یې حیران کړو او موږ خپله ژوره اندېښنه او ناراحت څرګنده کړه او له دوی مو غوښتي چې خپله پرېکړه بېرته واخلي.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم له طالبانو غوښتنه کړې چې خپل وروستي پریکړه بیرته واخلي.
زما په نظر په 1989 کال کې د طالبانو لپاره ډیر اسانه و چې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړي، خو دا ځل دا کار ګران دی ځکه افغان ښځو ولیدل چې د تعلیم اهمیت څومره دی.
په کندهار کې د صرافی مارکیټ په اړه هم راپور خپرو.
حکومت باید یو اقدام وکړي چې دا نرخ ثابت پاتې کړي نو بیا توکي راښکته کېږي.
په نړیوالو مسایلو کې ور بیا د اوکراین وضعیت کتنه کوو. د خپرونې دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست دی سکوت اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 4 دقیقې او 15 دېرش ثانیې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غواړي چې افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. محمد بن عبدالرحمن السانی وایي د طالبانو وروستۍ پریکړه چې نجونې له ښوونځیو راګرځوي ټکان ورکوونکې وه. نور حال له فیروزي عزیزي څخه.
په طالبانو د حکومت لوري لشپګمو ټولګیو پورته د انجونو زده کوونکو د ښوونځیو د بندوالي په اړه د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د ځل خطر پر طالبانو غږ کړی چې انجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی NBC ټلویزیون سره په خپل یوې تازه مرکه کې ویلي چې د طالبانو دې پرېکړې چې انجونو ته د زده کړو اجازه یې نه ده کړې، دوی ته یې ټکان ورکړی دی.
هغه څه چې دوه ورځې مخکې وشول موږ یې حیران او موږ خپله ژوره اندېښنه او ناراحت څرګنده کړه او له دوی مو غوښتي چې خپله پرېکړه بېرته واخلي.
عبدالرحمن السانی له طالبانو دا هم غوښتل چې دوی دې له نړیوالې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي، نجونې د ښوونځیو ته پرېږدي او ټول شموله حکومت دې جوړ کړي. قطر هغه هېواد دی چې میاشتې د طالبانو او امریکا او بیا د طالبانو او د افغانستان د تېر جمهوري نظام چارواکو ترمنځ د سولې پروسې منځګړیتوب کړی دی. طالبان په دغه هېواد کې سیاسي دفتر لري او اکثرا خپلې بهرنۍ اړیکې له دغه ادرسه له نړیوالو سره پالي. هڅه مو وکړه د قطر د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان نظر واخلو، خو نوموړي وویل چې د دوی د حکومت له عمومي ویان ذبیح الله مجاهد او یا یې له مرستیالانو معلومات واخلو، خو زموږ مکررو اړیکو او پیغامونو ته نه ښاغلي مجاهد او نه یې هم مرستیالانو ځواب راکړ. خو مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو په یوه خبري کانفرانس کې ویلي و چې نجونو زده کوونکو ته به وروسته له هغې چې د دوی د ښوونځي د لباس څرنګوالي په اړه پرېکړه وسي ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. د طالبانو د حکومت چارواکو ژمنه کړې وه چې د هېواد په سړو سیمو کې به د نوي ښوونیز کال په پیل کې ټولو نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي، خو دوی د حمل په درېیمه د نوي ښوونیز کال د زنګ له کړنګېدو سره هممهاله له دې پرېکړې په شا شول او له نجونو یې وغوښتل چې تر بل امر پورې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ تړلې پاتې دي. د طالبانو دا کار په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر غبرګون یې هم د دې لړۍ یوه برخه ده.
ومردل چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی وایي لښ پژم ټولګي پورته د افغان جنو د نه پریښودو په اړه د طالبانو پریکړه بوجنونکې و او له طالبان غوړي چې پر خپل د پریکړه بیا کتنه وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له CNBC ټلویزیون سره په مرکه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې جنو ته د زده کړو د حق ورکولو او پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په اړه له نړیوالې ټولنې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په تړاو د خپل هیواد د منځ ګړیتوب د رول دفاع هم کړی ده. بلخو لښ پژم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندولو په اړه د طالبانو د پریکړې په وړاندې خبرګونونه په هیواد کې دننه او بهر روان دي. د افغان ښځو په اړه په دوحه کې په جوړه سوې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم ویلي چې طالبان باید خپله وروستۍ پریکړه بیرته واخلي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست پرون وویل د هیله لري چې طالبان به په نږدې ورځو کې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. ښاغلی ویست دا څرګندونې په هغه فورم کې وکړې چې د افغان ښځو په اړه د بحث لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شوی و. متحدو ایالاتونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په اړه د چهارشنبې ورځې د اعلان په غبرګون کې د طالبانو له استازو سره د جمعې په ورځ په قطر کې پلان شوې غونډه لغوه کړه. په همدې فورم کې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی وویل د طالبانو دا بندیز د تل لپاره نشي عملی کېدی ځکه د دې په وینا ښځې اوس ځواکمنې شوې دي.
زما په نظر په 1989 کال کې د طالبانو لپاره ډیر اسانه و چې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړي، خو دا ځل دا کار ګران دی ځکه افغان ښځو ولیدل چې د تعلیم اهمیت څومره دی او د ځواکمنېدلو معنا څه ده.
ملالې چې په 15 کلنۍ کې د پاکستاني طالبانو له یوه وژونکي برید څخه روغه ووته ټینګار وکړ چې افغان نجونې به تعلیم ته دوام ورکوي او حتی په پټنځایونو کې به زده کړې وکړي. هغې زیاته کړه چې افغان میرمنې د خپل حق د غوښتنې لپاره واټونو ته راوتلې دي او غلې به کیننی. ملالې یوسفزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل دي د نجونو د تعلیم له شرط سره وتړي او ویل چې که دوی د نجونو له حقونو سرغړونو ته دوام ورکړي نو باید په رسمیت ونه پیژندل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دې انتقادونو په ځواب کې وویل چې د طالبانو د حکومت پالیسي د نجونو د تعلیم پر ضد نه ده، او زیاته کړه چې د نجونو د خوندزیو د پرانیستو په برخه کې ځینې عملی ستونزې وي چې لومړی باید هغه حل شوی وي، خو د پوینا له بده مرغه له ټاکلې نیټې مخکې دا ستونزې حل نشوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ازادي راډیو غرمنۍ یو ساعته خبرونه اوري. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د غزنی ښار ځینې تاریخي ځایونه له 2013 میلادي کال څخه وروسته ورغول سول، خو دغه ځایونه داسې رغول سوي چې اوس یې ځینې بیرته د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د دغو ځایونو له جملې څخه یو هم د غزنی د تاریخي بالاحصار شپور دېرش برجونه دي. په دې اړه نور حال
دا غزنی سیمه ایز چارواکی وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د شپږ دېرش برجونو حالت خراب او ځینې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که د بیا رغېدو غم ونه خوړل سي کېدای سي ځینې برخې له منځه لاړې سي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم د دغه بالاحصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. شاغلی مجاهد زیاتوي که څه هم چې په تیر جمهوري نظام کې بالاحصار او د بالاحصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه یې معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوی ده، شابرجان بالکل جوړ سوی نه دی، خاص یو کاغل ورکړل سوی ده. نو له اوس پوږ دسو برجونو له جملې څخه بعضې برجونه خراب سوي دي او چې له خرابۍ ورسره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده که داسې هغو له طرفه هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو ساينس او کلتور سازمان یا ایسیسکو غزنی د 2013 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالاحصار له شپږ دېرش برجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالي مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلی کړی وه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې د اوکراین پر موضوع راپور خپرو، خو سوري چې په غور ولایت کې د ځینو مؤسسو دروازې تړل سوي او د ځینو نورو مسؤلان د بیلابیلو تورونو له کبله نیول سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو سیمه ایز چارواکي مني چې په غور ولایت کې د ځینو مؤسسو مشران نیولي او د یو شمېر نورو فعالیت یې ځنډولی دی. د طالبانو د غور د والي له دفتره خپره شوې اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوه، د دې کار لامل سیاسي، اداري او اخلاقي فساد، سکتوري ادارو ته د مرستو د ویش د نوم لړونو نه سپارل، د مؤسسو لخوا د کارکوونکو خپلواکه ګمارنه او د مرستو ویش، د لویو او کوچنیو پروژو د جوړولو پرېکړې او د خلکو دود او دستور ته نه پاملرنه ښودل شوې ده. د دې اعلامیې په یوه برخه کې راغلي د دې ولایت مسؤلانو د مؤسسو فعالیتونه بند او یو شمېر هغه مسؤلان چې د فساد او د بې ځایه کارونو په اړه لازم شواهد او اسناد شته وو د اړوند ارګانونو لخوا نیول شوي. د دې ترڅنګ د غور د اطلاعات فرهنګ رئیس عبدالالهي زعیم یو شمېر مؤسسې د مخکنی حکومت سره د تړلو کسانو په ملاتړ او ورته د مرستو په رسولو تورنوي.
دا چې موسسو کوم کار کړی، مجاهدین یې د سندونو په اړه زیاتې خبرې کوي. د بېلګې په توګه د اس ای اف موسسه خواجهګانو سلمین سیمې ته تللې او هلته یې هغه کسان ماړه کړي چې د مخکنی حکومت غړي وو. دې کار د دې موسسې پر وړاندې د خلکو انګیزه هم راپورته کړه. خلکو دا هم ویل که مجاهدین د دې موسسې مخه ونه نیسي موږ هم ورسره نه جوړېږو.
خو د طالبانو د عمل په غور کې د بشري حقونو د فعالانو او ځایي خلکو سخت غبرګون راپورته کړی. په دې ولایت کې د بشري حقونو یو فعال حسن حکیمی
د طالبانو غوښتنې هیڅ مشروعیت نه لري. په دې هڅه کې دي چې کارکوونکي دي د دوی په خوښه وګمارل سي، مرستې دي د دوی په خوښه وسي. طالبان مداخله کوي او مرستې په خپلو پلویانو ویشي.
په سیمه کې څلورو باخبره سرچینو ازادي راډیو ته وویل طالبانو دې مؤسسو ته د فعالیت د اجازې لپاره شرایط مخته ایښي. خوځو ته دنده نه ورکول، د خپلو چارو لپاره د طالبانو ګمارنه او هغه سیمو ته د مرستو ویش چې دا ډلې امر کوي هغه شرایط دي چې د طالبانو لخوا د فعالیت د اجازه د ورکړې په بدل کې یاد مؤسسو ته وړاندې شوې دي. یو سرچینه چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
اوس مهال د موسسو لوړپوړي چارواکي بندیان دي. موږ د موسسو له نورو غړو سره اړیکه ونیوه. هغوی ویل طالبانو ترې غوښتي چې کارکوونکي موږ درته معرفي کوو. هغه سیمې چې مرستو ته اړتیا لري موږ یې سروې کوو، مرستې هم موږ کوو. موسسې دې یوازې د کارکوونکو معاش ورکوي او څارنه دې کوي.
موږ غوښتل چې په غور کې له دې برخلیک سره د مخ شویو مؤسسو له چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی یې ځواب رانه کړ.
پتو شیبو کې سلطان سرور درو پرونو په بلا ټولګه کې ستاسو ملګرتیا کوي. د غرض اقتصادي خبرونه هم خبرو خو ساوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اوکراین جګړه د دیموکراسي لپاره یو ننګونه ده. احمد تکل ور باندې راپور لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د ورسا په سلطنتي ماڼۍ کې د وینا پر مهال د اوکراین جګړه په نړۍ کې د دیموکراسي پر وړاندې یو ننګونه او په اوکراین کې د روسیې پر ضد مقاومت د ازادۍ لپاره ستره مبارزه وبلل. ښاغلی بایدن چې شاوخوا زرو کسانو ته وینا کوله ټینګار وکړ چې کرملین هڅه کوي په روسیه کې دننه دیموکراسي وځپي او په ګاونډیو هیوادونو کې له خطر سره مخامخ کړي. هغه ډاډ ورکړ چې متحد ایالات به د اوکراین د خلکو په څنګ کې وي. بایدن له واکه د ولادیمیر پوتین د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه او ویل چې پوتین په واک کې نشي پاتې کېدای. هغه پر پوتین تور ولګاوه چې د ناټو د ماموریت په اړه خلکو ته ناسم تصور ورکړی.
دا جنایتکار غواړي د ناټو پراختیا ته د امپریال پروژې نوم ورکړي چې هدف یې ګڼې د روسیې بې ثباته کول دي. تر حقیقت هیڅ څه لوړ نه دي. ناټو یوه دفاعي ټلواله ده او هیڅکله یې د روسیې د له منځه وړلو هڅه نه ده کړې.
ښاغلی بایدن اروپا ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې پر اوکراین د روسیې یرغل یوازې د ناټو او لویدیځ د لا پراختیا باعث شو. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د روسیې د یرغل په نتیجه کې په ختیځ اروپا کې د ناټو د سرتیرو شمیر هسې چې روسیې غوښتل کم نه بلکې زیات شو. بایدن پرون په ورسا کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر دیمیتری کولیبا او له دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف سره هم وکتل. دا پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له اوکراینی چارواکو سره د بایدن لومړنۍ کتنه وه. بایدن مخکې له دې د پولانډ له ولسمشر اندری دودا سره هم وکتل.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان مرکزی بانک وړي په ټول هیواد کې د اوایدو د راټولولو بهیر بانکي سکتور ته واړوي. مرکزی بانک تیر ورځ نو وخت په خپل ټویټر باندې ولیکل چې د یادې پروسې د پیل او څرنګوالي په اړه د بانک مالی وزارت او د احصایي ملي ادارې استازو لومړنۍ ناسته کړي. مرکزی بانک وړاندې لیکلي چې یادې پروسې سره به ټول کورنی اواید په شفاف او منظم ډول راټول او د حکومت خزانه ته ور اضافه شي. که څه هم دا نه دی ویل شوی چې دا پروسه به کله پیلېږي، خو د مرکزی بانک په وینا دغه طرح د کابینه غونډې په اقتصادي کمیسیون کې تصویب شوې. له دې وړاندې په تیر حکومت کې هم داسې راپورونه ورکړل شوي و چې په ګمرکونو کې د عوایدو په راټولولو کې فساد شته او راټول شوي عواید د حکومت خزانې ته په سمه توګه نه سپارل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو د کابل امنیه قوماندانۍ چارواکو سره د سوداګرو په وړاندې د پرتو ستونزو د حل په موخه ناسته کړې. دې خونې تېره ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په یاده ناسته کې د سوداګرو د ښه امنیت په برخه کې له امنیه قوماندانۍ نه د زیاتو اغېزمنو ګامونو د پورته کولو غوښتنه شوې. په خبر پاڼه کې وړاندې لیکل شوی چې صرافانو پانګوالو له امنیه قوماندانۍ نه د وسلو د اخیستلو په برخه کې د جوازونو د ورکړې په پروسه کې د چټکتیا غوښتنه هم کړې. امنیه قوماندانۍ چارواکو بیا سوداګرو صرافانو ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی. د یادونې ده چې مخکې تر دې د سوداګرو صرافانو د تښتونې او وژنو موضوع دوی ته په یوې لویې ستونزې بدله شوې او په وار وار د طالبانو له حکومت د خپل امنیت او خوندیتوب غوښتنه کړې وه. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 14 پوله، یو ایرو 90 افغاني 68 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغاني 80 پوله، یو سودریال 22 افغاني 90 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانی 10 پوله، زر هندی کلدار 1.6 افغانی او زر پاکستانی کلدار 415 افغانی.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته مو ز سلطان سرور هرکلای کوم. په کندهار کې د صرافی مارکیټ مسؤلان وایي د هغو کسانو مخې تر ډیره نیولې چې د ځان په ګټه د اسهارو نرخونه بدلوي. مسؤلان وایي دا کار یې د افغانۍ د ثبات ساتنې او د نرخونو د کنټرول په موخه کړی دی. بلوري د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ډالرو له نرخ کښته کېدو سره بیا هم د خوراکي توکو په قیمتونو کې کموالی نه دی راغلی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د کندهار د صرافی مارکیټ دی چې هر ورځ پکښې میلیونونه اسعار تبادله کیږي. دلته د صرافانو اتحادیه وایي په دې وروستیو کې د هغو کسانو مخ نیولې چې د ځان په ګټه د اسعارو نرخونه بدلوي. د صرافانو د اتحادیې مشر راجه کندیا غوایي دا کار یې په مارکیټ کې د افغانیو د ثبات ساتنې او توکو د نرخونو د کنټرول په موخه کړی دی.
هغه کسان چې دا کار یې کاوه دا سټه بازان وه، دا سټې وي په بازار کې، نو د هغو مخنیوی موږ کړی دی. هغو ته نور اجازه د دې نشته، او هغه چا چې په خپله ګټه باندې د افغانیو څخه استفاده کوله چې خپل ځان ته ګټه ورسي او نور اولس ته تاوان ورسي.
بلخوا د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ډالرو د قیامت د کښته کېدو سره د خوراکي او نورو توکو په قیامتونو کې کموالی نه دی راغلی. د کندهار دوو اوسیدونکو غمی او سید محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ثابت نرخ په دې نه لري د توک کې د ډالرو مقابل کې اوسه راکښته سوي دي، خو بېخي نه دي راکښته سوي، ځکه دا خلک ډیریږي چې ډالر اوس په دونی وي چې ورسې هغه په پنځه نه وي. ثابت نه دی ډالر، حکومت باید یو اقدام وکړي دا نرخ ثابت پاتې کړي، نو بیا توکي راکښته کېږي.
نرخونه خو پورته دي، ولا کوم په شو وس رسېږي، ولا کوم په یو منوړو وس رسېږي. د خپل دغه جړې خو اوس په پنځه سوه افغانۍ سودا ولاکه کړې ده، نو ولاکه په ټول افغانستان کې ولېږي، ځکه لور ولاکه د خارج خلک د نرخونه خو پورته دي ورځ په ورځ پورته ډالر چې پورته سي په هغه ګړې شی پورته کېږي. او ډالر چې ښکته سي په پاوتو اتو د شي درک نرمال میږي، هغه چې کمیږي یوه افغانۍ یا دوه افغانۍ کمیږي، نور په دې ښکته کېږي نه.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنېدو راهیسې په کندهار کې د نرخونو د کنټرول لپاره کومه اداره نشته، خو د ښاروالۍ مسؤلان وایي د نرخونو د کنټرول موضوع یې دارالافتاء ته استولې، خو د اوس لپاره په دې برخه کې څه نسي کولای. فرید احمد انوري د ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم امیر:
موږ د نرخونو په مورد د نوي حکومت راتګ سره موږ په بازار او په مارکیټ کې د نرخونو د ثبات لپاره کارونه کړي دي. مخته تللي تر ډېره حده پورې د تجارانو سره مجلسونه کړي دي. د نرخو لپاره موږ پیشنهادونه استولي دي ولایت مقام ته. د هغو د خوا څخه موږ ته داسې هدایت سوی دی چې موږ دارالافتاء ته دا موضوع استوو. د دارالافتاء د خوا څخه چې دا موضوع راغله چې د دولت لپاره څنګه د حکومت د نرخونو د کنټرول لپاره څنګه مخته ځو، څنګه کار کوو، آزاد بازار دی، انصاری بازار دی، تصدی ده، د دې لپاره موږ تصمیم نیسو. تر اوسه پورې دا تصمیم نه دی نیول سوی.
په افغانستان کې د نظام له بدلېدو را وروسته د ډالرو پر وړاندې د افغانیو قیامت په ساعتونو کې بدلیږي، چې ورسره سمې د خوراکي توکو بیې هم لوړې کړي، خو د کنټرول لپاره طالبانو تر اوسه خاص اقدام نه دی کړی.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اجمل اندورته کتنه کړي.
له برتانیا خبریدونکو ګارډین رسپانې افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو لپاره کړې د طالبانو پر پشا کېدو لیکنه کړې، او پکې د یو شمیر بهرنیو څارونکو له خولې ویلي د طالبانو دا پرېکړه د نجونو په یونیفورم پورې هیڅ اړه نه لري، بلکې دا د دې ډلې ترمنځ د افغانستان د راتلونکي لیدلوري په اړه د اختلاف څرګندونه کوي. ګارډین په دې اړه د خپلې لیکنې په یوه بله برخه کې وایي د نجونو د ښوونځیو د تړلې پاتې کېدو پرېکړه د دې پر ځای چې د طالبانو د حکومت عمومي ویان سبیح الله مجاهد اعلان کړي د طالبانو تر کنټرول لاندې له علومو اکاډمۍ څخه مولوي عمر جلال اعلان کړه. ورسپانه زیاتوي داسې باور دی چې ښایي دا پرېکړه په کندهار کې د کابینې په درې ورځنۍ غونډه کې شوې وي چې ان د طالبانو په کړیو کې هم شور راپورته کړی. د امریکا خبریدونکي هیل ورسپانې د بشري مرستو د یو فعال ماتیو سورینز لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی: اوکراین په افغانستان کې د نابشپړه شوو کارونو لپاره پلمه نه شي کېدی. په دې لیکنه کې لیکوال د اوکراین له جګړې وروسته د اوکراینی کډوالو سره د امریکا او اروپایي ټولنې د سیاستوالو کلک ملاتړ ته اشاره کړې، او بیا یې امریکا ته د تخلیه شوو افغان کډوالو ستونزې یادې کړې دي چې د ده په وینا تر اوسه په امریکا کې زرګونه له دوی څخه د اقامت اسناد نه لري، او دغلته د ژوند کولو او ځای پر ځای کېدو په برخه کې له ستونزو او ننګونو سره مخ دي. لیکوال د امریکا ولسته د ولسمشر جو بایدن روستي وینا ته اشاره کوي. وای د بایدن په وینا کې د افغانستان بشری بحران ته د مستقیم اشاره نشټواله د دې سرګندوی دی چې مخکې لدی چې مخ خپل ماموریت بشپړ کړو مختری تیر شوی. لیکوال په دې لیکنه کې د امریکا له حکومت او له کانګرس غوښتي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو د جذبېدو لپاره د اقدامات وکړي او د دې کډوالو ستونزو ته د رسیدنه وکړي. د نیویارک ټایمز رسپانې د یوې لیکنې سرلیک دی ولې امریکا د اوکراین او افغانستان د جګړې په اړه ناسم اټکل کړی و. دا لیکنې په یوه برخه کې د امریکا د کانګرس د ځینو غړو له خولې ویل شوي داسې ښکاري چې استخباراتي ادارو او د امریکا پاوز د دواړو اوکراین او افغانستان په اړه ناسم قضاوت کړی و. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې استخباراتي ادارو اټکل کړی و چې د اشرف غني په مشرۍ حکومت او ځواکونه به یې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته هم د طالبانو په وړاندې شپږ میاشتې مقاومت وکړی شي. د اوکراین په اړه د امریکا استخباراتي چارواکو بیا دا ډول فکر کوي چې روسي پوز به د اوکراین پلازمېنه کیف په دوو ورځو کې ونیسي. خو لیکوال وایي دا دواړه اټکلونه ناسم ثابت شول ځکه د افغانستان پخوانی حکومت د امریکایي ځواکونو تر بشپړ وتلو مخکې وپرځېد او د اوکراین پلازمېنه کیف تر یوې میاشتې د زیاتې مودې له تېرېدو وروسته هم روسانو نه دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له اندیا ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. به هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
ازادي راډیو کارکونکي ته زه حجیز رحمان د زابل ولایت نه اړیکه نیولې ده. معیوبه یم هیڅ نه پوښتنه دي پر له موږ سره د باید مرستې وشي. دا د زابل ولایت کې موږ ته تیر کال راځي یوه روپینه دا اخیستې د کور نه شوه تا یوه اته ماشومان راسره دي تر لوړ پورې چارواکو پورې د اسلامي امارت تر کارکونکي پورې سازمان ځواک ورسېد.
دا کومه ده کندار ویلانی ځالې خبره کومه ورور دا تم سې نه جراغه یا نو نو سالي دا ذات راشه مو ته سره نه جراغه دا سارا ملکه ته د پاره کې غریبا د مسلمان شي نه دې د کندار یا د څه ته مړو خل دې کې یا سلام.
د دې من ولایت نرسراج ولسوالۍ څخه دا پیغام څه څه پیدم. دلته نرسراج ولسوالۍ کې د دې سیم شبکې ډېرې کمزورې دي. هیڅ کار نه کوي. موږ د دې سیم شبکې د مشرانو سره غوښتي لږ څه یو خدای راځي. نرسراج ولسوالۍ نیمه ولایت نرسراج ولسوالۍ د شیا بازار په سیم کې د خدمو تکشې دي. سلام.
خوراکی مواد ڈاکٹران
د سین لسپینو شګونه می جوړ کړ یو محل. د غنی خان په دې شعر چې شاولی سندره کړې د خبرمنې دا برخه پای ته رسو.
خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اڑتا راوسو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اڑتا راوسو ملیار میں کبلبل نر می گراوڑو حامل ما می کھڑاں بیل ساتھ کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اوڑو زیڑ گلو ناد چامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوکو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوکو دبلبل سن